بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، حامد سیماب سره د نورانډې ولانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د مرغومې یا جدید میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی الثانی له لومړۍ او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 15 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو منع کېده او د دې موضوع د حل لپاره د ایران د وړاندیزونو په هکله ده. بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننۍ برخه دراورو. بیا هم په افغانستان کې د پوهنتونونو ته د نجونو په تلو د بندیز او پایلو په اړه یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د افغانستان د سولې او حقوقي چارو یوه فعاله میرمن فتانه ګیلانی، او همدارس د افغانستان د چارو یو کارپوه او تکړه پوهنتوني استاد ښاغلی محمد انور سلطانی. بیا هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه کوو چې زموږ د یو ساعت اسه مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهم خبرونه سرټکی. د ایران او افغانستان په ګډو پولو کې بشپړ امنیت ټینګ دی. طالب چارواکي وایي د افغانستان د کډوالو په باب دی د تهران د 4 اړخیزي ناستې موافقه عملی شي. پاکستان د چین په مرستې سره 8 اوبتلونه جوړوي. او په نایجیریا کې پوز په هوایي بمباریو کې د داعش او بوکو حرام 200 ترهګر هلاک کړی دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایبي وړې شان د میرستو د ایران د اسلامي شورا مشر وویل د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه د درستې نړۍ موحدانو، انسان دوستانو او حقیقت پالو ته د نیکمرغه وي. د دسمبر 15 نیټه د حضرت عیسی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې کلیزه ده چې په درستې نړۍ کې موحدان او په تیره بیا مسیحیان د نیکمرغه میلاد په مناسبت جشنونه لمانځي. حضرت عیسی مسیح علیه السلام چې په قرآن کریم کې په روح الله نامې سره یاد شوی، د حضرت مریم بیبی سلام الله علیها زوی دی. د نړۍ مسیحیان د دغه لوی الهي پیغمبر د زوکړې په دغه نیکمرغه ورځ ځانګړي دستورې جوړوي چې په کورونو کې د شنې سروو ونې لګول د ټولو لپاره یو تر ټولو دود جشن دی. نوې میلادي کال په ټولو هیوادونو کې په همدې مناسبت پیژندل کیږي او د جنوري له لومړۍ نیټې نوې میلادي کال هم پیل دی. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف نن د پارلمان له غونډې پیلې دا مخکې په خپلې وینا کې وویل د مهربانۍ او رڼا د پیغمبر حضرت عیسی مسیح علیه السلام د نیکمرغه زوکړې را رسېدا دي په ټولو موحدانو، انسان دوستانو او حقیقت پالو په تیره بیا زموږ د وطنوالو مسیحي اشوریانو او کلانیانو ته نیکمرغه او بخت خبروي. د تهران رادیو درس کارکوونکي هم په دې مناسبت درستو موحدانو ته دغه نیکمرغه ورځې په مناسبت لپاک خدایا نیکې هیلې او سلامتیا غواړي. همداراز نن د پاکستان د بنسټګر خدای بخلی قائد اعظم محمد علی جناح د زوکړې د نیکمرغه کلیزه هم ده. په دې مناسبت د پاکستان ولسمشر عارف علوی او لومړی وزیر شهباز شریف او دغه راز دغه هیواد نور لوړ پړو چارواکو قائد اعظم محمد علی جناح د هلو زلو پستایلو قدرونې سره ویلی دی. د خدای بخلی قائد اعظم په فرمانونو باندې په عمل سره د هیواد د پیاوړتیا چارې پر مخ بیوللی شو. ټولو هیوادوالو ته پکار ده د خپل رهبر پر آیډیاو عمل وکړي او خپل داخلي اختلافاتو ته پر ملي ګټو او خوندیتوب لومړیتوب ورنه کړي. دا تهران رادیو درس کار کوم کې هم په دې مناسبت د درستو پاکستانیانو ته د زړه له کومې مبارکي وایي. د ایران د خراسان رضوی ولایت مرستیال د ایران او افغانستان په ګډو پولو کې د بشپړ امنیت ټینګولو خبر ورکړ. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د خراسان رضوی ولایت د سیاسي امنیتی او ټولنیزو چارو مرستیال سید هادی طباطبایی تایباد ولسوالۍ ته د سفر او د ایران او افغانستان د سرحدي پټې د لیدو په وخت وویل د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواک له دې راکېده سره سره د افغانستان او ایران د ګډو پولو په امنیت کې هیڅ مشکل نشته او دمګړې درستې ختیځي پولې په بشپړ امنیت کې دي. ښاغلي طباطبایی دغه راز وویل په افغانستان کې د طالبانو ډلې له واکمنۍ دا وروسته د ایران او دغه 200 گاونډي هیواد پولو دواړو خواو کې ځینې مشکلات رامنځته شول چې البته په ډیپلوماټیکو اړیکو سره دغه نیمګړتیاوي او ترنګلتیاوي تر ډیره حده کمی شوې دي. د خراسان رضوی ولایت دغه مرستیال روښانه کړې ده د خراسان رضوی ولایت په تر ټولو لرې پولیسو برخو کې د پوځ وسلوال ځواکونه په اقتدار او خوندیتوب سره ماموریت ترسره کوي او اجازت نه ورکوي دغه ټاټوبي ته تر ټولو وړوکی توان هم وارد شي. هغه دغه راز وویل ګاونډیو هیوادونو سره د خراسان رضوی تر ټولو ګډې سرحدي سیمې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ په وسیله په ماډرن الکترونیکی او اپټیکی تجهیزاتو سره څارل کیږي چې د ورځې په اساس دي. د افغانستان مهاجرینو په باب د ایران څلور اړخیزي ناستې موافقه عملی شي. ایرنا خبری ایجنسی راپور ورکړ د افغانستان د طالبانو د کډوالو د چارو د وزارت یو لوړ پوړی مسول د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوړې کمشنرې د دفتر له مشر سره په کتنې کې د ایران د څلور اړخیزي ناستې د موافقو د عملي کېدا غوښته وکړه. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت مطبوعاتي دفتر نن د ویلامې په خبرولو سره وویل د دغه وزارت یو لوړپوړي مسول مولوي عبدالرحمن راشد د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوړې کمشنرۍ د دفتر له مشر لیونارد زولو سره په کتنې کې د دواړو ارګانونو د مشترکو فعالیتونو ایران ته د سفر او په دغه هیواد کې د ترسره شوي څلور اړخیزي ناستې د نتیجو په باب باسو خبرې وکړې. مولوي راشد په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په باب په تهران کې د ملګرو ملتو د لوړې کمشنرۍ په وروستۍ څلور اړخیزي ناستې کې د شوي موافقو د عملي کېدا غوښتنه هم وکړه. په دغه کتنې کې لیونارد زولو هم وویل د ژمنتیا او پروګرامونو د لا ښه اجرا او پرمخ بیولو لپاره باید دایمي حل لاره او په ملي ساویه بیا اتحاد وجود ولرل شي. هغه وړاندیز وکړ چې د کډوالو د مشکلاتو د دایمي حل لارې او د پروګرامونو د غږملولو په خاطر دی د ملي ارګانونو په ګډون سره د کډوالو په چارو کې د وزارت په مشرۍ ناسته ترسره شي. د افغانستان د کډوالو او پناهغواړو د چارو د وزارت د اطلاعاتو په اساس دمګړې په ایران او پاکستان کې څه د پاسه 6 میلیون افغان کډوال ژوند تیروي چې ویل کېږي ځینې په ډېر بد وضعیت کې دي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په پوهنتونونو ته د نجونو د تلو د مخنیوي په اړه ډېر اخبارګونونه راپورته شوي دي. په دې اړه لا ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان په تودو سیمو کې د پوهنتونونو د زده کړې بهیر هم تر نامعلوم وخت وځنډول شو. د طالبانو د موقت حکومت لوړو زده کړو وزارت وین حافظ الله هاشمی خبری رسنیو ته ویلي چې په پوهنتونونو کې تازه د سیمستر ازموینې پای ته رسیدلې دي او پوهنتونونه د نوو سیمسترونو د پایل لپاره چمتووالی نه لري. نو د همدې عمله به د دو په وینا تر یوې اونۍ د پوهنتونونو تدریسي بهیر وځنډیږي. ټاکل شوی وه چې د تودو سیمو د پوهنتونونو درسي بهیر د جدي میاشتې په دریمه نیټه بیرته پیل شي، خو اټکل دار چې دا پوهنتونونه د نجونو زده کړیالانو پر ملاتړ د هلکانو د لاریونونو او نورو ګډوډیو د مخنیوي لپاره ځنډول شوي دي. په ننګرهار پوهنتون کې یوې سرچینې وویل چې د معمول سره سم باید د لوړو جګړو وزارت د پخوانی پریکړې په اساس تدریسي بهیر د جدي میاشتې په درېیمه نیټه پیل شوی وی، خو اوس دوی ته د جدي میاشتې لسمه نیټه ورکول شوې ده. دغې سرچینې وویل چې دوی ډاډه نه دي چې په دې نیټه به هم د پوهنتونونو درسي بهیر پیل شي. هاخوا څلورو سترو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وروسته لاغې ودرول چې د طالبانو د موقت حکومت د اقتصاد وزارت له لوري په یو رسمي لیک کې چې د اکبر په نوم د ملګرو ملتونو د مؤسساتو د همغږۍ ادارې ته یې استولې، په کې د بهرنیو او کورنیو مؤسساتو کې پر افغان مېرمنو د کار کولو بندیز لګول شوی دی. دغه مؤسساتو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د زراعت، روغتیا، معرف او نورو برخو کې د کډوالو د بیا ترسنیدلو او ځای په ځای کولو برخو کې کار کاوه، او همدارنګه د ښوونځي او روغتیایي مرکزونو لپاره ودانۍ هم جوړولې. په دې مؤسساتو کې یوه هم د سویډن مؤسسه وه چې په افغانستان کې د کار کولو 45 کلنه کاري سابقه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې اوچا د طالبانو په دې پریکړه سخته خواشیني ښودلې، او ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یو نامه ویلي چې دوی به د طالبانو مشرتابه سره په دې اړه خبرې وکړي. عام خلک هم د طالبانو دې پریکړې اندېښمن کړي او وایي چې که دغه مؤسسات په افغانستان کې خپل کار ودروي، د دې کار منفي اغیز مخامخ د افغانانو پر ژوند تاثیر کوي، چې د دوی ژوند لا لوړاندې د اقتصادي ننګونو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د هغې دفاعي او فوجي تړون په اساس چې د چین او پاکستان ترمنځ د ټکنالوژۍ د منتقلولو په موخې سره لاسلیک شوي، دواړو لورو د کلاسنګور په نامې سره د اتو سمندري اوبتلونو د جوړولو په باب سره هوکړه کړې ده، او د پاکستان سمندري ځواک د دغې موافقې په اساس په کراچۍ کې د خپل لومړني اوبتل جوړول هم پیل کړی دي. او د نایجیریا پوځ په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د پوځ په هوایی حملو کې چې د دغه هیواد د بورنو صوبې په شمال ختیځ کې په سامبیسا ځنګل کې د بوکو حرام او داعش جنایتکارو په یو مرکز کړي، د دغو تکفیری ترهګرو ډلو څه د پاسه 200 غړي او مسولان یې هلاک کړي دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوریدونکو، اوس هم خپل سیاسي تبصره دراورو چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو منع کېده، او د دې موضوع د حل لپاره د ایران د وړاندیز په اړه ده. د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو محصلینو د زده کړې په ځنډېدا باندې په اعتراض کې د دغه هیواد محصلینو لخوا د ټول یا هیڅوک په عنوان سره کمپاین پیل شوی دی. دغه اقدام په افغانستان کې د حکومتي او غیر حکومتي یا خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو محصلینو د زده کړې په ځنډولو کې د طالبانو د موقتي حکومت په فیصله د اعتراض تر ټولو ولسی بڼه ده. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت د لوړو زده کړو وزارت په همدا وروستیو کې اعلان کړی دی په حکومتي او خصوصي پوهنتونونو کې د شری مسالو د نه رعایت کې دا په دلیل یې د نجونې محصلې به تر بلې اطلاع پورې د دغه هیواد پوهنتونونو ته د تلو اجازات ونه لري. د طالبانو دغه فیصله چې له ډیرو سختو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، د افغانستان میرمنو او نجونو حقوقو ته یو بل جدي ګزار حسابیږي. پر دې اساس د افغانستان د پوهنتونونو محصلینو پر انجونو د پوهنتونونو د دروازو د خلاصولو لپاره پر طالبانو د عمومي دباو په مخې سره په ټولنیزو چینلونو کې یو کمپاین پیل کړی دی. په افغانستان کې د پوهنتونونو یو استاد ډاکټر عبداللطیف نظری په دې باب وایي، زده کړې د هر خارج هغه هلک دی او که جینې یو لومړنی حق دی، او هر حاکم د ټولنې د هرې پرګنې د زده کړو لپاره د لازمې زمینې برابرولو ته پابند دی. افغانستان او د دغه هیواد خلک په تیر بیا د دغه هیواد میرمنې او نجونې هم په چورله ډول له دې مستثنا نه دي.
په همدې دلیل د انجونو لزده کړو په منه کې دا باندې په افغانستان کې د اعتراضونه هر ورځ په مختلفو شکلونو سره په زیاتیدا دي. پر دې سربېره په افغانستان کې د انجونو د زده کړو په ممانعت یو اعتراض کوونکی اجمیر سادات وایي د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دغو اعتراضونو په پیاوړتیا کې کمپاینونه پیلېږي. د دغه اعتراض کوونکي محصل په وینا تر څو چې د افغان ښځو او نجونو محصلینو ته د بیرته زده کړې اجازت ورنکړل شي سړي او هلکان به هم زده کړې بایکاټ کړي. دغه شان مدني اعتراضونه دا چې تر کومه حده طالبان د نجونو د زده کوونکو او محصلینو د زده کړې په باب له خپل دریځه شاتک ته اړ باسلی شي دقیقې ارزونې نشي کېدلی. البته هغه څه چې د افغانستان د ولس له نظره مهم دي دا دي طالبان د یو واکمن لوري په توګه چې د تیر کال په اگست کې د دوهم ځل لپاره د یوې وسلوالې ډلې په توګه قدرت ته رسیدلی د یو واکمن لوري په توګه نه بلکې د یوې وسلوالې ډلې په توګه سیاست پر مخ بیایي چې په کار د یو هیواد او یو ملت ګټې او ملاحظات په پام کې ونیسي. ځکه د طالبانو فیصلې چې د نجونو محصلو او زده کوونکو پر تعلیم سربیره په خصوصي او نړیوالو شرکتونو او این جی اوګانو کې هم د ښځو کار کول هم منکړی دي. زیاتره د یو ملت حکمرانۍ له عرفه لرې د یوې ډلې او فرقه پالې فیصلې غوره او اجرا کیږي. د افغانستان د چارو یو تکړه کارپو او لوړپوړي شناندي سید حسین مزاری هم په دې با ویلي دي طالبان تر دې د ما باور نه لري چې پر یو داسې ژوندۍ ملت حکمرانی کوي چې دغه ملت له میرمنو سره د اړوند مسلو په شمول په مختلفو برخو کې چې د افغانستان نیمه آبادی جوړوي داسې مختلف ضرورتونه لري چې باید د میرمنو په مرستې سره ترسره شي چې په هغو کې روغتیایي او طبي بسونه یوه مهمه برخه ده. د دغې موخې پوره کېده هم په لوړو زده کړو کې د نجونو زده کړې او روزنې ته اړتیا ده. پر دې اساس د نجونو د زده کړو د دوام مخنیوی په دې زمینه کې ډېرې ویجاړوونکي اغیزې شیندلی شي. په هر حال که څه هم طالبان د مختلفو شرعي او فقهي مسلو په پلمه نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو منع کوي خو د دې موضوع فوري حل هم داسې کومه مشکله موضوع نه ښکاري. په هر حال په افغانستان کې نجونې زده کوونکي او محصلې مسلمانې دي او د افغانستان په حکومتي او خصوصي پوهنتونونو او ښوونځیو کې د خپل چلند څرنګوالی د افغانستان د مشروعیت او د دودونو سره په تناسب کې ترسره کوي. په عین حال کې د ایران اسلامي جمهوریت هم د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړې د دوام لپاره د زمینو د پیاوړتیا لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د ایران د خارجه وزیر سلاحکار سید رسول موسوی په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دي ایشنبه ورځ یې په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست په بلنه ورکولو سره د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړې د ځنډېدا په باب د ایران د دریځونو په بیانولو سره په ایران کې د موجوده بېخبنۍ او څخه د استفادې او د ویډیو لینک په شمول په مختلفو طریقو سره د نجونو د زده کړې د دوام له مشکلاتو سره د حل لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت چمتواله اعلان کړ. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې. اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو ومنی. د تلپاتې وژمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم. د دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډو شان وینا کې موږ د مختلفو معرفي او تفسیری موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګې درته وړاندې کوو. د دغه لړۍ په شپږ پنځوسمې برخه کې حضرت آیت الله خامنه‌ای د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د شخصیت په اړه وایي چې هغه یو لوی فقیه، عارف او فیلسوف دی. راځئ چې د هغوی لنډو شان خبرو ته غوږ کېږدو. امام واقعا چې یو لوی فقیه و، هم یو لوی او تکړه فقیه و، هم فیلسوف و، او هم په نظری عرفان کې د نظر خاوند و. په دغه مسائلو او په فنی او علمی برخو کې یو تکړه کس ګڼل کېده. خود امام لوی شخصیت په دې کې په یو خصوصیت پورې هم تړلی نه دی، بلکې د امام اصلي شخصیت د دغه آیت وجاهدوا فی الله حق جهاده تحقق و. هغه لوی امام د لوړو عملی زمینو په درلودلو سره د فی سبیل الله مجاهدت لارې ته داخل شو، او دا مجاهدت د عمر تر پایه جاری وساته او یو لوی حرکت رامنځته کړ، نه یوازې په خپل هیواد بلکې زموږ په ټوله سیمه او په ټوله اسلامي نړۍ کې، او په یو باور په ټوله نړۍ کې د دغه حرکت میوه یوه بې ساري میوه وه. عزتمنو اوریدونکو، د دغه تلپاتې وژمې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. دا خدای په امان.
سړی نه شي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د سالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
د تهران له قدر منوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د هنداري لوي بلې خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سیوی. هله د ترپای را سره ملګرتیا وکړي. موږ به د نن ورځې په ګردای میس کې په افغانستان کې د شوزو د تعلیم په باب د طالبانو د حکومت د ورستې پریکړې په اړه بحث وکړو. لکه څنګه چې پوهیږئ، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په افغانستان کې تیرې سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر دویم امر پوری انجونې نسی کولای خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته ولاړ سي. د انجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدو سره سم د ملګرو ملتونو سرمنشي د وو پر مخ تللې صنعتي وادونو یا جي او ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو، اروپایي اتحادیه، الاسحر پوهنتون، د اسلامي همکارۍ سازمان او د سیمې وادونو د ښځو او انجونو پر لوړو زده کړو د طالبان له لوري د لګول سوي بندیز غندنه کړې او د طالبان څخه غوښتي دي چې په خپله پرېکړه کې بیا کتنه وکړي. خو په مقابل لوري کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم له خپلې پرېکړې دفاع کړې او ویلي چې په تیرو څوارلسو میاشتو کې د لوکانو او انجونو ګډ تګ راتګ د اناسو د زده کړو په ډګر کې د منکراتو د رامنځته کېدو سبب سوی دی. د نړیوالو د غوښتنو په پوټه د طالبان حکومت په یو تازه پیښه کې په خصوصي شرکتونو او غیر دولتي اداراتو کې هم د ښځو په فعالیت او د دولتي ښوونځیو تر څنګ په خصوصي مدرسو او جوماتونو کې هم د ښځو په تعلیم پابندۍ لګولې دي. د طالبان د سرپرست حکومت د کابینې له دغه اقدام سره سم په افغانستان کې هم د نن مظاهره سوي او یو شمېر داخلي رسنیو راپورونه ورکړي چې د پریکړې مخالفو طالبانو په کابل کې خپلې ناستې ډېرې کړې او غواړي په دې اړه په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره وګوري. موږ به په نننۍ ګردۍ میز کې د طالبانو د دغه اقدام د موخو او اثراتو په هکله د سیاسي چارو له شینند محمد اکبر سلطانی او د ښځو د حقوقو فعالې اغلې فتنه ګیلانی نظرونه تاسو سره شریک کړو. زموږ سره پاتې سئ. له یوې لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو هرکلی کوو او خپل بحث په ننګرهار کې له ښاغلي محمد انور سلطانی څخه په پوښتنې سره پیلوو. سلطانی صاحب، ستاسو په نظر د ښځو په تعلیم د طالبانو د بندیز لامل څه دی؟ آیا واقعا طالبان د شریعت له مخې دا پرېکړه کړې ده او که دوی له دې لارې غواړي له نړیوالې ټولنې امتیازات واخلي؟
قرآن کې په وضاحت الله پاک مهرباني کړې ده، فرمایي چې نه دي برابر لاندې د بناو سره، یعنی نه دی برابر پوه د ناپوه سره. او الله پاک اولنې آیات چې را لېږلې ده د پیغمبر علیه السلام حضور ته چې ولې له پیغمبره او دویم لیکل دي چې ولیکه پیغمبره، او د قلم په نامه سره یو غټ صورت نازل دی، نون والقلم وما یفترون. دا د اسلام د نظره، د شریعت د نظره علم په ښځه او نر باندې فرض دی. تنها په قرآن کې یوه اشاره شوې ده چې د پیغمبر علیه السلام مېرمنې به علم او حکمت په خپل کور کې زده کوي، چې هغه د ټولو مؤمنانو میندې دي، او علم او پوهه او حکمت د پیغمبر علیه السلام په کور کې وو. دا خبره عامه نه ده، اصلا دا کوم شرعي بنیاد نه لري. دا د طالبانو خپل مشکل دی چې یو سل پنځه دېرش نفره طالبان په تور لیست نړۍ کې پراته دي. دویم دا حکومت یې په دې پنځه لس پاس میاشتو کې چې دوست او دښمن، ګاونډي او لرې، مسلمان او کافر په رسمیت ونه پېژنده، دوی د دغې په حساب وغدي په ځواب کې دغه په داخل کې د ټولنې د یو عظیمشانه قشر چې هغه مېرمنې دي. دا د طالبانو خپل مشکل دی چې دا د نړیوال سره چنې وي، او د خپل رسمیت او د خپل بندیز د تور لیست نه د وتلو په اړه باندې خبرې وي. زما د نظره د خپل د مولا یعقوب او د مخالفه وزیر صاحب داخلي د پرمې ناسته د محکمې د رئیس سره دا په دې معنا ده چې طالبان هم په داخل کې په دوو برخو ویشل شوی دي. خپل دې د خارجه وزارت مرستیاله څانګ زیر هغه طالب دی، بغانه طالب دی، او ډېر ښه سړی دی. هغه په چغې وجه دا کوم شرعي اساس او دا غن لري په حساب مبدا نه لري. دا د طالبانو خپل مشکل دی چې ځان پر رسمیت وپېژني او بیا د تور لیست نه وځي. خو دا د حل لار نه ده. طالب په دې لار کې په حساب دغه د اشتباه کوي، حساب کوي، د ځان سره ظلم دی، د ملت سره ظلم دی، د جغرافیه سره ظلم دی، د علم سره ظلم دی، د شریعت سره ظلم دی. نړۍ ټول په حساب اکاډمیک مرکزونه او اسلامي مرکزونه په دې باندې گواہی ورکړي چې دا د اسلام سره هیڅ اړخ نه لري. د الله پاک په حساب رڼا دي چې علم دی، هغه د خلکو په کورونو کې نه وایي. تاریخي کې ویره ده، تاریخي کې غمونه دي، تاریخي کې بمونه دي، تاریخي کې ژړا ده، فقر ده، بدبختی ده، جن پتنی دی، جنجال دی. علم کی روخنائی دا، علم کی معرفت دی، علم کی شناخت دی، علم کی ترقی دا، تعالی دا. دا دی و پیسلہ زما دا نظر اسلامی آرخ نلری. دا دی و در اسمی دا پیجندر دا پارا یو پیشاری ویسیلہ را جی پنالی والو بانی وارد نکلی.
مننا وسپراشو پا کابل کی در شوزو در حقوق و فعالی آغل فتانه گیلانی تا. اغلی ګیلانی، تاسو د طالبانو دغه اقدام څرنګه ارزوئ؟ آیا طالبان واقعا د شریعت په بنا دغه پریکړه کړې او کله دې کار نه سیاسي موخې تعقیبوي؟
افغان ښځه همیشه حجاب مراعت کړی ده او الحمدلله مسلمانان دي. دوی خپل پوهیږي چې خپل د خپل عزت نه، د خپل وقار نه، د خپل د حجاب نه، حیثیت نه سره هم حفاظت وکړي او ضرورت هم نه لري چې دوی ته څوک درس ورکړي. زه فکر کوم چې کله طالبان اوس یو ورځ د پوهنتونونه امتحان پاتې و، یو رانو او دروازې بند کړو او شاګردان ته وویل چې نور تاسې رانشي. طالبان نه پوهېدم چې ډېر بې سنجش کارونه کوي. اول خو دا یو ورځ پاتې و چې امتحان خلاص شي او درې میاشت لپاره سردیان لپاره رخصتي و. په دا درې میاشت کې دوی څه چې نقص لیدلی و په پوهنتونو کې هغه باید اصلاح کړی و د نورو استادانو سره. یو مسله بله مسله دا ده چې دا امرستاني خبرې کوي. تاسو وګورئ چې یو نیم کال وشو چې مکتبونه ټول بند دي، شپږم سن نه تر دولسم نه بند دي. په دغسې رقم، په دغسې وضعیت، په دغسې سیاستونو کې نه کېږي چې ته د نړیوال ټولنې نه مثلا ځان وپېژني یا تا ته په رسمیت وپېژني، چې د افغانستان خلک تا ته په رسمیت نه پېژني او ته په افغانانو باندې ظلم کوي. زه فکر کوم د ټولو نه مهم مسله دا ده چې ته خپل ظلم افغانستان خلک نه اصلاح. پرون بېګا ما واورېدل چې په هرات ولایت کې زمون افغانان په بامونه ښځه په بامونه راوچت شوی و او د الله اکبر نارې اوچت کړی و او غوښتل و چې دا ظلم ایسته کړي او مونږ سبق ته ضرورت لرو. نن ټول افغانان خفه دي، هم سړي خفه دي، هم ښځه خفه دي او زمون ځوانان ډېر توهین کېږي. هر ورځ زمون په مخ کې کله حجاب مسله مطرح کوي، دوی کله یو شی کله بل شی، دا یو توهین دی مونږ لپاره. دې لپاره چې مونږ همیشه حجاب مراعت کړی دی. پښتو پوهنتونونو کې هلکان بېل و، جنکۍ بېل و، حجاب مراعت کړی و. په یو ورځ کې هلکان راغلی و، په یو ورځ کې ښځه راغلی و. ځینې هېڅ کوم داسې هغه نه و چې دوی کوم د حجابي کړی و. زه خو داسې هغه شی نه ګورم. زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه دی او دا قرباني همیشه افغان ښځه ورکړی ده. اوس هم دا قرباني هغه ورکوي، افغان ښځه ورکوي.
مننه ایزانو، دلته به یو لنډه شاندمه وکړو او بیا به خپل بحث ته دوام ورکړو. هندار خبرونه کې مو یو ځل بیا هر کلی کو www.parstoday.ir/psz مرته پانې درکته. په افغانستان کې طالبان له لوري د شوزو په تعلیم د پابندې پک لا خپل بحث دوام ورکو او راځو د سیاسي چارو شنند شاغلی سلطانی صاحب ته. سلطانی صاحب، په افغانستان کې د شوزو په تعلیم د بندیز د پریکړې ټولنیز اثرات څه دي او د طالبان د حکومت لپاره کوم سیاسي پایلې درلودلی شي؟
ټولنی اثرات خو دا دی چې ټولنه بې وزرو کېږي. یوه ټولنه په علم باندې اواته الوزي او ته چې د ټولنې د یو عظیم مسانه قشر یو وزر وتړي نو پرواز نه شي کولی. د تخنیک نه بې برخې شوه، د علم نه بې برخې شوه، د معرفت نه بې برخې شوله، د شریعت نه بې برخې شوله، د سیاست او ټکنالوژۍ نه بې برخې شوله، د کایناتو د شناخت نه بې برخې شوله، د خپلو ذاتی حقوق د شناخت نه بے برخ شولا، د فرهنگ نه بے خبره کې منفی تاثیر لري. هم د وطن په د وطنوالو پر روان باندې، هم په سیاست کې، هم په اقتصاد کې، هم په فرهنگ کې. دا هغه څه دي چې د اسلام سره په ټکر کې دي او دا ټولنه د نابودۍ خواته، د قهقرا خواته، د تباهۍ خواته، او د ظلمت او تارکۍ خواته، او د ویجاړۍ او د بربادۍ خواته سوق کوي. سیاسي پیل خو ښکاره امریکي مختار ورته ورکړی دی، دغه د جی ایف هیوادونو ورته اختار ورکړی دی، دغه د ملل متحد سرمنشي مختار ورته ورکړی دی چې دا به تاسو ته په دور قیمت باندې تمامه شي. دا به د اسلامي نظام د پیشرفت د مخنیوي لپاره به د طالبانو لخوا پله دداګانې چې پیشرفت مخه به ونیسي. دا زموږ سره اقتصادي کومکونه نړیوال د تعامل لارې چارې زما استاد هغه نه میلیارډ ډالر هلته ځوان پراته دي، د هغې بندېدل او کنګل کېدل به نور هم اضافه شي. زما استاد د ملک تجارت به کمزورې شي، زما استاد د ملک تعلیم به کمزورې شي، زمونږ اقتصاد به هماغه شانتې په لیونی حالت کې پاتې شي، فقر به حاکم شي، او د بدبختۍ بې اتفاقۍ جګړو لانجو او د نارامۍ دپاره به یې ښه بستر ته زمینه برابره کړي. دا هغه لار ده چې ترکستان ته تللې ده، کعبې ته نه ده تللې، کنه ځکه نه رسېږي چې نړیوال خو په یو علمي اساس باندې تا سره دغه کوي. هغه خو تا ته نه وایي چې ته راشه کوپر ته راشه، هغه ورته وایي چې هغه شرعي علم دی او سینسي علم دی، په دې خپل کور کې په جدا چاپېریال کې د ښځو ته نورو په شانتي ورکړه. دا به طالبان دپاره د خیر نه به ضرر راپۍ کاملا دا د انزوا دپاره په حساب هغه تخمونه دي چې طالبانو په آګاهانه شکل د ځان او د وطن دپاره شیندي. دا یې د حل لاره نه ده. همدغه مکتب کې اوس افغانستان کې د ښځو مکتبونه جدا دي، پوهنتونونه هم جدا کړه سار لخوا ښځینه او یا تاسې کړي بجلی ورځې ښځینه ورځې درې ورځې نارینه ورځې. دا جدا جوړ کړه، قرآن ورته دی وه، احادیث ورته دی وه، هغه د زبرد مسلک درس ورته دی وه. دې کې مشکل څه شی دی چې دا یو نیم کال کېږي بله غزل نه شته. همدا خبره ده، کله سړک مل کې ودرېو، کله د جومات څنډه کې ودرېو، کله په کوڅه کې ودرې. دا هغه څه دي چې طالبان په دې اخله باندې سیاست یې د سوال لاندې دی، د ولس په نفع نه دی، د اسلام او د شریعت په نفع نه دی، د ځان په نفع نه دی، ولس لپاره یو تپېړه ده.
سلطان صاحب، له تاسو په خدای پامانۍ سره وسپراسو اغلی فتنه ګیلانی ته. اغلی ګیلانی، تاسو د طالبان د حکومت د دغه اقدام ټولنیز او سیاسي پایلې څرنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم چې اول خو باید دا دي چې افغانان باید خوشحاله شي، او افغانان باید اعتماد را پیدا کړي، او دوی په دې باندې زر زر کار به شروع کړي چې د افغانان زړه په لاس کې راوړي. او یو مثلا مهم، اول زمون قوم دی، زمون افغانان دی، او بلا مثلا دا دی چې دوی باید په یو قانون باندې کار به وکړي، او ټول شی په قانون داخلي چې خلک پوه شوي چې دا زمون قانون دی، او هر شی دپاره قانون جوړ کړي چې خلک مطابق قانون نه باید ژوند وکړي. بلا مثلا دا دی چې باید کې یو آشتی دی پلار واچه، ملی آشتی جوره که چی طول سیاسیونو که هم بقابل که دی پا فرستان که دی ادبار دی، باید یو ملی آشتی جوره شی. او بلا دادی چی کابینه یو نیم کال تقیمون شو چی سرپرست دی افتحیت امداد دی یا گروپ دی. دا مسائل دیر مهم دی چی دی باید سم رزمین کولی شی بلا رسانو باندی مدبات باندی باید دیر کار بکی چی دا آزادی را پیدا که خلق خبری کهی، خلق انتقاد کهی، دی باید واری او دست میکی چی خلق پر جیرون چی واچنی. دنیا خبال احترام کهی، دنیا راضی او پرسمیت هم پیجنی او کمک هم بکوی او یو نورمال جوان مون را بشروع کهو. او کدا غسی مثلا دنیا یو شی وای او طالبان بل شی وای، خلک ناراضی بوی او د فقر انتها نمون بجوان کو، طول اداره طول کلمه اداره بسته وی. جسه که کوم دی جاهلیت تک سمت که مون روان بشی، کم دکتر لرو پا پردو زایونه که پلر زایونه که دکتران چیز دکترانه که نیشتا. از دې رضایت پریشانم چې په دغه سیاسي کې دوی نه پوهېږم چې چه غواړي، خو زه تر هغه ځای نه چې ګورم دام یو ګیم دی، دام یو لوبه دی چې د دې شا کې همدا غربیان دي.
مننه ایزانو. د تهران رادیو په مازیګرنۍ خبرونه کې مو په افغانستان کې د ښځو په تعلیم د طالبان د حکومت د بندیز د موخو او د پایلو په هکله د افغانستان د چارو شنند ښاغلی محمد انور سلطانی او مدني فعال آغلی فتنه ګیلانی نظرونه واورېدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدل وي.
وڅپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو ورځپانو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
تاسو خدمت ته حاضر شوم. لومړی له معمول سره سم د ایران او بیا که وخت وو نورو راسپانو ته یو ځغلنده کتنه کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د ایران ورځپاڼه په سر کې هم که ها نو ورځپاڼه د ورځپاڼې هم د ایران د درستو ورځپاڼو په شان حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په امام بارگاه کې د حضرت بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د ویر د دستورو په لومړۍ شپه د رهبری دستر مقام حضرت امام خمینی ګډون پاړه په یو مطلب کې لیکلی چې د بی بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت د ورځو په لومړۍ شپه د قرآن نړیوال قاری حسین فردی د قرآن کریم یو شمېر آیتونه تلاوت کړه او بیا حجت الاسلام والمسلمین ښاغلی صدیقی وینا وکړه. سږ کال د کرونا ناروغۍ کمیده او په نهال کې د روغتیایي پروتوکولونو د خیال ساتنې ضرورت په پام سره په حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه امام بارگاه کې د ماتم دستورې د شهیدانو درنو کورنیو په شمول د محدود شمیر ماتمیانو پښتون سره ترسره کیږي. دا یادول دا چې راتلونکي سه شنبه د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د ګران لور بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت کلیزه ده. ورځپاڼې بیا په خپل بل مخ لیکلی چې هیریټیج فاونډیشن وایي چې د ایران بلواوې نتیجه نه لري. د فرانسې ولسمشر ماکرون ویلي چې د آسیا د لویدیز مشکلات د ایران پښتون سره د خبرو اترو په چوکاټ کې د اوریدو دي. د امریکا خارجه وزیر بلینکن بیا وایي چې د امریکا د بهرني سیاست بریا دا ده چې امریکایان له افغانستانه د مړي په بی کې نه ستنېږي. د ایران څوار لس تنه کبنیون کی د سومالیا د شباب ترهګری ډلې لا منګولو آزاد شول. ایران په افغانستان کې لا پهنتونو د جنکیو لا منا کولو خواشینی څرګنده کړی ده. ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایندوی خاغلی ناصر قینانی هله خودلی دا چې د افغانستان چارواکي زر تر زره د خنونو په ډیر کولو سره په ټولو تحصیلي برخو کې دغه هیواد خزینه محصلینو او زده کوونکو د زده کړې د دوباره پیلیدو لاره هواره کړي. اروپا سکه لا برېښنا او ګازو پرته د کریسمس هرکلی ته ورځي.
عزیزانو دا هم د اطلاعات ورځپانه ده چې په خپل نه مخ کې د نورو مطلبونو ترڅنګ د کریسمس په مناسبت یو انځور چاپ کړی او په غټو ټکو سره یې لیکلی چې د سولې او دوستی پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د کریسمس د جشنونو پیل دی. مسیحي وطنوالو ته مبارکي وایو. ورسپانه په دې اړه په یو راپور کې لیکي چې قرآن پاک په ګڼو آیتونو کې د حضرت عیسی علیه السلام پیژندګلوي کړې او د یو اول العظم پیغمبر یعنی د کتاب او شریعت د لرونکي پیغمبر په توګه د دوی مقام بیان کړی. حضرت عیسی مسیح علیہ السلام چې په قرآن کریم کې د روح الله په نوم یاد شوی او د حضرت بی بی مریم زوی دی. حضرت عیسی علیہ السلام د یهودیانو د آسمانی کتاب یعنی تورات په تصدیق سره زیری ورکړ چې لما وروسته به یو رسول راځي چې نوم به یې احمد وی، او هغه د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دی. د نړۍ عیسایان د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د نیکمرغه میلاد په ورځ ځانګړي دستورې تر سره کوي چې په کورونو کې د سروې د ونې لګول پکې یو ډیر مشهور رسم دی. که څه هم د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې کلیزه د هر کال د دسمبر په 15مه نیټه لمانځل کیږي، خو نوی میلادی کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه پیلېږي. په پاریس کې د یو ناپیژاند کس له مرګونو ډزو وروسته ناآرامي او بلواګانې رامنځته شوې. د اسلامي ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان ویلي د ایران له لورې د موافقې کړکۍ د تل لپاره نه دی خلاص. د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان ویل اسلامی ایران د اټومي موافقه د نهایی ګامونو پورته کولو او ظالمانه بایکاټونو لغوه کولو ته چمتو دی. د ایران خارجه وزیر په یو ټویټ کې ولیکل د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤل بوریل سره په کتنې کې د اټومي موافقه د نهایی ګامونو د پورته کولو په اړه موافق دی. امیر عبداللهیان همداراز په اوکراین په سیاسي حل لارې په ټینګار سره وویل نه د ابو غریب او ګوانتانامو او نه په یمن او افغانستان کې د ماشومانو او میرمنو پر ضد جنایت امریکا ته نورو ته د نصیحت کولو اجازه نه ورکوي. طالبانو په کندهار کې د خپلې هغې پرېکړې پر خلاف چې د نجونو د پوهنتوني زده کړو مخه نیسي د محصلانو د لاریون هم مخه ونیوله. د کندهار د میرویس پوهنتون محصلانو غوښتل چې لاریون وکړي، خو طالبانو په پوهنتون کې د سختو امنیتي اقداماتو په وسیله محصلان پرې نه ښودل چې لاریون وکړي. له بل خوا په هرات کې یو شمېر ښځې د طالبانو د پالیسیو په اعتراض کې واټونو را ته راوتلي. دوی غوښتل چې په هرات ښار کې د طالبانو د والي د دفتر لور ته لاریون وکړي، خو طالبانو یې مخه ونیوله. په وروستي ورځو کې په ننګرهار او تخار کې هم یو شمېر محصلانو د طالبانو د پرېکړې پر ضد اعتراضونه کړي دي.
زنو سم د کابل لزنه ورسپانه یو یادونه کوم چې موږ د ورسپانه لا انټرنیټ راخلو او د محتوا مسؤلیت پر غاړه نه اخلو، مسیر نه پیلو. په زابل کې شپږ درش وسه د کرونا زیاته شوې ده. زابل چې د افغانستان لا سرسیرو ولایتونو دی، د ژمي پر رسیدو سره په کې کرونا په زیاتېدو ده. شپېته کلن عبدالسلام اکا پر یو سپین کټ پروت دی. نوموړی په داسې حال کې کلي د سره خبرې کولې چې سینه یې خرابه وه او په ډېرې سختۍ سره تنفس کوه. د عبدالسلام اکا په خبره ژوند یې سخت شوی او د روغتیا لپاره بیا شیبې شماري. ټوخی مې کېږي، اوښکې مې بهېږي، خوله وکړم پوزه مې بهېږي، بس دغه مې تکلیف دی. سا مې تنګېږي، مسجد ته چې ځم درې ځله په لاره کې کینوم او بیا اله ارته رسېږم. لال بیبي بیا 15 ورځې کېږي چې د کرونا لپاره په ځانګړي شوي روغتون کې بسترې ده. نوموړی وایي چې کرونا ډېره په عذاب کړې ده او له خلکو غواړي چې ځان ساتنې ته دې پاملرنه وکړي. بلې خوا ځینې خلک د کرونا پر وړاندې لا هم بې پروا دي، خو ځینې نور یې بیا د مخنیوي لپاره اقدام کوي. په دې موسم کې د کرونا او نورې عامې بیماری لکه زوکام پېښې زیاتې شوي دي. که په وخت روغتون ته مراجعه وشي، واټن مراعت شي، ماسک ولګول شي، نو له کرونا څخه مو بیا ځان ساتل داخلې بوي. د زابل کرونا ولایتي روختون مشر ډاکټر انور الدین همت بیا وایي چې د تر درو میاشتو په پرتله زابل کې د کرونا پیښې 14% زیات شوې دي او لته رو میاشتو لدې ناروغي څلور کسانو ژوند له لاسه ورکړي او 499 مثبت پیښې ثبت شوې. دغه ورسپانه بیا په خپل یو بل ځای کې لیکي چې په مؤسسو کې د خزینه کارمندانو د کار بندیز امر شوی دی. لا پوهنتونونو څخه تر امر ثانی پورې د خزینه محصلینو په ورتګ تر بندیز وروسته دا ځل دولتي او غیر دولتي مؤسسو څخه غوښتل شوی چې د خزینه کارمندانو فعالیت تر امر ثانی پورې ودرېږي. د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب پرون نوښته کلی ته د دغه مکتوب په تاییدولو سره ویلي چې دغه کار بندیز په مؤسسو کې د خزینه او د حجاب نه رعایتولو لا کبله لګول شوی دی او له ټولو مؤسسو یې غوښتي چې تر امر ثانی پورې د خزینه کارمندان نو کار بند کړي. انموړي همدارنګه زیاته کړي ده چې په دغه فرمان کې رسنده نه دي شاملې. په دغه فرمان کې ویل شوی چې د سرغړونې په صورت کې به د مؤسسې کاری جواز چې د اقتصاد وزارت اړوندوي لغوه شي. د افغانستان د سرپرست حکومت دغه اقدام د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی.
عزیزانو، مسیر ورسپانه بیا په یو بل مطلب کې لیږي چې ملګر ملتونو په کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د شزیره کارکونکو پر کار د بندیز پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا کار به د افغانستان د ثبات لپاره رواني هڅې زیانمن کړي. د افغانستان د سرپرست حکومت د اقتصاد وزارت کورنیو او بهرنیو مؤسسو ته امر کړی چې تر دوهم امر پورې دي د ټولو هغو شزینه کارکونکو دندې چې له دوی سره کار کوي وځنډوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سندوی پلاوی یونما پر خپل ټویټر پانه کې د دغه نړیوال سازمان د بشری همغږی د ادارې یا اوچا اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې ملګری ملتونه په غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د شزو پر کار د بندیز پر پریکړې ژور اندېښمن شوي. سرچینې زیاته کړې ده چې دغه ډول حکمونه نه یوازې د ښځو له بنسټیزو حقوقو څخه سرغړونه ده، بلکې د نړیوالو اصولو پر خلاف هم عمل دی. په اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو استازي به د افغانستان او سرپرست حکومت له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې وکړي او له هغوی به سپناوی وغواړي. ملګرو ملتونو ویلي چې ښځې باید د بشري مرستو رسولو د پروګرامونو ترڅنګ د ژوند په ټولو برخو کې فعاله ونډه ولري.
عزیزانو، زموږ د دې پروګرام ختم دلته پای ته رسېږي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.